د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د خبرونه کې به واوري چې طالبان په ننګرهار او کابل کې ورستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي او وایي چې د دې حملو په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي دي.
د یو پټنګر شریر دلګي کار رسي د داعش ته ځان منصوب بولي. موږ هم کشفیات دغه ځینې کسان نیول شوي هم دي.
لاته باندې یوه میاشت ځن ورسره د کابل نړیوال هوایي دګر د نړیوالو سوداګریزو الوتنو په مخ بیرته پرانستل شوی.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی.
کابل خاریان د خوراکي توکو د بیا لوړوالي شکایت کوي.
درې وخت ډوډۍ دوه وخت راوړی دا ځکه چې نشته کنه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د غرض د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. نن دوشنبه د دیوګي اسنبلی د میاشتې 28 د سپتمبر له 6 سره برابر ده. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو د تو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بېرته ښوونځیو ته ور وګرځي. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د چارټر د قطر یوه چارټر الوتکه او د کام ایر شرکت سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې د طالبانو موټر په نښه شوی و. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوی و چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی او په دې چاودنه کې هم یو شمېر نور پیان شوی دی. د اعماق په نوم وی پانه کې چې د داعشي و تبلیغاتي پانه بلل کېږي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دوو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی. تر دې وړاندې د ډلې په کابل کې د اګست د میاشتې په وروستیو کې د هغې خونړي برید مسؤلیت اخیستی و چې د کابل په هوایي ډګر کې وشو او د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او یو زیات شمېر نور کسان ټپیان شول. په جلال آباد کې د داعش د ډلې حملې له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي پر طالبانو لومړنۍ شدید حملې بلل کېږي. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی.
نجونو برخه کې لږ طرزالعمل او ځینو لایحو عملي کېدو ته ضرورت ته د مسؤلیت لپاره هغه عملي سي انشاءالله دوی ته به هم زمینه سازي کېږي. کار په دې سره روان ده. ضرورت ته سي باید دوی د مسؤلیت تګ راتګ یې هم تضمین سي او بل د تعلیمي بهیره په ښوونځیو کې هم د تنظیم سي دوی جلاوي او مطمئن.
طالبان دا ډاټ وروسته تر دې ورکوي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورې نجونو ښوونځیو ته زی خود منځنۍ او لیسې دورې میلیونونه نجونې په کور ناستې دي. طالبان وایي په ولایتونو کې له پخوا هم د نجونو ټولګي جلا و خو یوازې کابل کې دا مسله شته چې هواره بشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنډ وایي په دغه هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. ښاغلی برنډ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د اندېښمن کړی. نوموړي دا اندېښنه وروسته تر دې څرګندوي چې طالبانو په راتګ د بیکاري او بېوزلۍ کچه لوړه شوې. د ښځو د حقونو په برخه کې اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې طالبانو په وروستیو کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د شرایطو تر تر برابرې دو کور کې پاتې کېدو سپارښتنه وکړه. د کابل نړیوال هوایي ډګر پروندې کام آی شرکت سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسیده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسولان وایي تیرو دو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګریز الوتکه ورغلی دي. د دغه ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکو ناستې او پرواز ته بشپړ وبخې د الوتکو ناستو او پرواز ته بشپړ چمتو شوې ده. نو موري وای دوی له ازبکستان، تاجکستان، امارات او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي، خو وای لا یې جواب نه دی ترلاسه کړی. یو بل خبر لمخې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه پرون یک شنبه تر سره شو چې له 213 زیات کسانې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولا رشید الاختر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل استل شو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې اتباع دي. یو بل قطري چارواکي د غرض ویلي چې په دغه الوتنه کې چې د اګست له 1 د افغانستان د امریکایي او نړیوالو متحدانو د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته تر ټولو زیات کسان قطر ته انتقال کړل، په 216 تنه سپارو. قطر لدې مخکې هم په دریو چارټر الوتنو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر په سوونو بهرنیان او د غرض افغانان استلیدي. د پاکستان پولیسو د یو بانفوز روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبدالعزیز تورنده چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستانی طالبانو بیرغ درولای دی، هغه چې د طالبانو پلوی هم دی، د ادعا له مخې غواړي پاکستان کې شرعي نظام حاکم شي. د راپورونو له مخې کله چې 13 طالبان کابل ته ننوتل، مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه پر مدرسې د پاکستاني طالبانو سپین او تور بیرغ ودرو. دا دینی عالم 50 کلن دی او 2 په زندان کې هم تیر کړي. پولیسو ویلي د ده په وړاندې اوسنۍ دوسیه وروسته تر دې پرانستل شو چې نه یې غوښتل له مدرسې دا بیرغ لري کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. مخکې لدې چې دا ډله د دغو حملو مسؤلیت واخلي، طالبانو د دغو حملو پړه پر داعش پورې تړلو وسلوالو واچوله. د بریدونو کې چې تیرو دو ورځو کې شوي لکتر لګاته تنه وژل شوي او لشلو زیات هم ټپیان شوي دي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبه یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر دلګې کار دسي د داعش تزان منسوب بولي، موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې اشوب ګډوډي یا بېاطمیناني منځ ته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوو. انشاءالله ډېر زر به ټول بېخکندنه وسي او دا شاملو مخبر تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پروند جلال آباد 15 ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشوه چې د ځای رسنیو د راپور لمخې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه یو وجل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپارو. د شنبه په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه یو وجل او لشلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دیوړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلیه عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 14 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید د غډلې ته د پخې ځای پیدا کولو فرصت ورنکړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکری پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم د غډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سخت جګړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالب چارواکو هغه راپورونه او ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې اوازې رد کړې چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې او تجهیزات په غټو موټرو کې پاکستان ته انتقالیږي. نور په دې راپورټ کې
له تیرو څو ورځو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د افغانستان د پخوانی او امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند پوځي وسلې، وسایل او وسایط په غټو موټرو کې بارخکاري. د ټولنیزو رسنیو یاد کارکونکي دا وکوي چې دغه پوځي وسایل له کونړ پاکستان ته وړل کیږي، خو طالب چارواکي بیوی دوی هغه وسلې او وسیلې چې بی ځای ولاړې وي هغه ټولې د 201 سیلاب کلی اردو اړوند دوهمی پلی لیوا ته انتقال کړي او هیڅوک حق نه لري چې له هیواد بهر کړي. د کونړ والی حاجی محمد عثمان ترابی تیر ورځ دوهمی پلی لیوا ته تللی وو. هلته رسنیو ته وویل دوی د هیواد خاوري او ټولو ملي شتمنیو ساتونکي دي او هیڅوک نشي کولای چې دغه وسایل نورو زینو ته انتقال او یا هم لمنځه یوسي.
زمونږ ملي شتمنۍ ده، د بنځه یې کی دغه بیت المال دي، د افراط دي او د نورو اصلي او سامان د سره جمع کړو. لسته هم ډاډ او اطمینان ورکو، داخله توپونه دي یا داخله تجهیزات دي چې یو قدر مرمۍ یعنی یو پوچک هم موږ د خپل ملک نه بل طرف ته اجازت نه ورکوو.
د پوځي موټرو د انتقال اکسونه ویډیوګانی یوازې لکونړ نه خبريږي، بلکې د هیواد له نور ولایتونو هم په ټولنیزو رسنیو کې د تورته خبرونه، ویډیوګانی او اکسونه لاس پلاس کیږي چې ورسره لیکل شوی یا ویل شوی د ملي شتمنیو او پوځي تجهیزاتو د قاچاق مخه ونیسي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیل احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویل له هیواد هیڅ ډول وسله، پوځي موټرې، وسپنه او یا هم کباړ څوک نشي وستلې.
نه د حقیقت نه لري اوس د هیواد څخه هیڅ نه وسپنه نه په بل ډول باندې مواد مشهره بند ویل کې وسلې او تجهیزات یا وسایط ټول مطلق بند دي. کوم یو ځګان چې لاس پلاس کې ریاده په خوانی وخت دی او یا کومې بلې پیښې پورې اړه لري دا ته اسلامي امارات له طرف څخه نه دی نو اوس وخت پورې اړه نه لري.
دا یادونه ورده چې پاویایي مال سیزه کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته د افغان پوځ لوتکې، ټانکونه او نور ډول ډول تجهیزات او وسایل مجاهدینو ته پاتې شول. د خلکو په خبره چې څه په کورنۍ او جنگونو کې لمنځه لاړل، زیاتې پاکستان ته انتقال شول او څه چې پاتې ول هغه نړیوالو ځواکونو د ډی ډی آر او ډایاک د بی وسلې کولو پروسو کې لمنځه یوړل. اوس هم خلک ویره لري چې له افغان ځواکونو طالبانو ته پاتې وسیلې او تجهیزات د پخوانی او برخلیک سره مخ نشي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې د ټول هیواد او ملي شتمنۍ ساتنه دینی او ملي دنده ده.
ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو.
د امریکا د متحده ایالاتونو بلومبرګ خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړې: آیا طالبان پر افغانستان واکمنی کولای شي؟ تاریخ شوولې چې نه. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: د نړۍ رهبران له افغانستانه اوسنی راپورونه په دقت تعقیبوي چې هغه د پخوانی حکومت او غربي ځواکونو د ملاتړ پر ضد د طالبانو غچ اخیستونکو اقدامات، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړې کړکیچ او د شوزو په وړاندې تازه ځپونکو اقدامات دي. د بلومبرګ په لیکنه افراطي طالبان چې ځانونه بریالي ګڼي د هغه ملت د حکومت ولی ل چیلنج سره مخامخ دي چې د لویدیز لخوا نور مالی ملاتړ نه کیږي او د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دي. اکثر طالب چارواکي په خپلو کې سره ویشل سوي چې د عامه خدماتو د خرابې لقبل تر فشار لاندې دي. په لندن کې یو مطالعاتي مرکز غاتم هاوس خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد، د بانکونو او حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمیدو، په شارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ لوجې د سقوط په حال کې دی. د دغه مرکز په حواله د پیسو انفلاسیون په زیاتېدو دی، سوداګري ګډه وډه سوي او خلک هم نسي کولای چې خپل ورځنی لګښتونه پوره کړي. د بلومبرګ خبرونې لیکوال وړاندې زیاتوي، تاریخ ثابته کړي تر ټولو بد برخلیک چې یو اسري هیواد ورسره مخامخې دی سي دا دی چې یو هیواد دغه افراطي وسلولو لاس ته ورسي چې ادعا کوي هغه بریاي ترګوتو کړي چې د هغې لپاره کلونو کلونه جګړه کړې ده. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر ومه خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه چې 3 غړي لري او یو شزه هم پکې نسته، او د شوزو 4 وزارت هم وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وړول سو. د دې ترڅنګ د منځنیو شونځیو نارینه زده کوونکو ته ویل سوي چې سر له شنبې شونځیو ته حاضر سي، خو د منځنیو شونځیو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د بیا پیل په اړه څنې دی ویلي. بل امریکایي ورسپانی سٹارز اند سٹرایپس په خپل یو تازه غنی کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په باب لیکنه خبره کړې، او د لیکوال په باور دا چې پر طالبانو د پاکستان حکومت څومره نفوذ لري په دې اړه پښتنې ورسته له هغه ولاړې سویت چې طالبانو د سپتمبر میاشتې پر ومه خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. د ورسپانی د مطلب لمخې ګڼ افغانان او بهرنی حکومتونه په دې خوابه دي سول چې په کابینه کې د حقانی شبکې مشران هم شامل دي. هغه افراطي ډله چې امریکایي او پخوانیو افغان چارواکو قربان دي تور لګوي چې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ISI ملاتړ کوي، خو د پاکستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی دی. مخکې تر دې چې طالبان خپل کابینه اعلان کړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. Stars and Stripes لیکي د نوي حکومت د جوړیدو لپاره حادثه د حقانی شبکې د موجودیت لکبل کمزوري سیوي چې په وژونکو تروریستي بریدونو تورنه ده. د غرض د اعتراض کوونکو او خبريالانو په ټاکولو کې دخيله بلل سوي ده. اوس واشنگټن او نور غربي حکومتونه مجبور سوي پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې تون دریځ خپل کړي. د ورسپانی په وینا خود پاکستان مشران ټینګار کوي چې د نړۍ رهبران دي واقع بینانه سوچ وکړي او د طالبانو له نویو واکمنانو سره دي خبري وکړي. کنه د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان بل بشري بحران او اقتصادي رکود سره مخامخ سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو سره د یو ټول شمول حکومت په اړه چې تاجکان، هزاره او ازبکان پکې حضور ولري خبري پیل کړي دي. عمران خان د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل دغه خبري په دوشنبه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر تفصيلي بحث وروسته پیل کړي دي. طالبانو ویلي چې اوسنۍ کابینه یې سرپرسته ده او ډیر ژر به پکې بدلونونه راوستل سي.
د سهار و بجې او 3 دقیقې دي. له څه باندې یوې میاشت ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر مخ بیرته پرانستل شو. پرون له دغه هوایي ډګره د کام ایر هوایي شرکت یوه سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته لاړه او تمه ده د دوهم پرواز هم د انچارشن می پورز وشي. طالبان وایي د هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي بیرته دندو ته ستانه شوي دي. تفصیل د اسدالدین پر راپور کې.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایي ډګر د سهار ل شپږو بجو د ماخام تر شپږو بجو پورې د الوتنو او ناست لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایي ډګر چارې فعال کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل له دغه هوایي ډګر پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لمړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسیده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر د ته چمتو دي چې نړیوالي او کورنی الوتکې پکې ناشته او پرواز وکړي. له دوه هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه تر سره سوي. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکی پرسونل له پلوه چمتو دي.
خاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربې را له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نور هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنه پیل کړي، خو وايي تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څخه باندې میاشت وړاندې هغه محل فعالیت وغورځید چې د ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټل ورسته طالبان وویل چې هوایي ډګر ته لزګونه میلیونه ډالر زیان اوخته. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد وایي اوس دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکی برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د هوایي میدان امنیت خوصل پسلو کې تامین د ستونزې نسته او تسجان سي خراب وغه هم جوړ سي تر ډیره حادثه په رادار په ملکی رادار برخه کې تخریب سوی او بهرنه واردول غواړي. تخنیکی لحاظ مختلف قطري هواد او ترکی هواد شرکتونو وي همکاري کړې ده تر ډیره حدا مشکل دي حل دي. کارمندان بیرته ټول په جیسي دي هم خدینه برخه ته خدینه راغلي دي هم نارینه برخه ته نارینه او د چکو تلاشي موضوعات حل دي ستونزه نسته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي خو چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټیکټونو به ساره لوړه بیا ده. په تیرو دوه ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټیکټونو بیا $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خواشه او خوا $200 و. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتک ته لوړې بیې وټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
د کابل خاریان د خوراکي توکیو د بایو ل لوړوالي شکایت کوي. یو شمېر سیدونکو ازادي راډیو ته ویل د خوراکي موادو بای دومره لوړې شوې چې دوی مجبور کړي چې د ورځې د درې وخته ډوډۍ پر ځای دوه وخته وخوري. دا یوازې کابل نه دی بلکې په ټول افغانستان کې ډیر خلک خوراکي مسؤلیت نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د وګړو شاوخوا 3 میلیونه عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ څېړنه کې ویلي چې که نړیوال افغانانو سره مرسته ونه کړي ښایي د راتلونکي 2028 کال تر نیمایي پورې د دې هیواد 90% خلک د خوارزواکی تر کرخی لاندې ژوند وکړي.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکی دی چې د وی دوه دیرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. د وی په وروستیو بدلونونو کې دوه زامنو هم دندې له لاسه ورکړي دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
دوه دیرش کسه خوراکي لرو، نه وړه اخیستلی شو، نه غوړي اخیستلی شو، نه هیڅ هم نشته. د الله دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو نه راوړې ده ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجه یې وړلي او د 200 کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي هیڅ هم نه ده.
دغه سپینګیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډېری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي موسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل خار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي.
دا خو د دې نه جگ سول سي الته شراکتونه جگ دي، مخو جگ نه خرڅو، مخو په خپل اندازې باندې ورکو خلکو سره زارا کو. خاص په ورځ ملت ملت کې جګيږي، ملت ملت کې سل درا ورځي سل پرته کېږي، په یو ځای باندې ریټ نه درېدلې اوسه پورې. مخ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزاني سي.
د کابل خار د خوراکي توکو پلورونکو د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په دې تړاو ډېرې هڅې روانې دي. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو لمخې لورستي بدلونونو را پدې خو بیکاری په کابل کې ډېر شوه او د ثابت او عوایدو لرونکو خپل کارونه للا سور کړي او دا ستونزې لامل شوي چې ډېر ځوانان د کارمندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
یو ځل بیا په موکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسولیت په غاړه واخیست. د عماق په نوم وې پاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کېږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسولیت اخیستی. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې، د طالبانو موټر په نښه شوی و. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنټ وایي په دغه هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. برنټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته د نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د ډیر اندېښمن کړی دی. د کابل له نړیوال هوایي ډګر پرون د کام آی شرکت سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي په تیرو دوو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران هم سوداګریزې الوتکې ورغلې دي. له بلې خوا د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه هم پرون یک شنبه تر سره شو چې له 213 زیات کسانی هغه هیواد ته ولېږدول. د پاکستان پولیسو د یو بانفوذ روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستانی طالبانو بیرغ درولې دی او په روسیه کې له تیرو دو لسیزو راهیسې سږ کال په بې سارې کچه ځنګلونه د طبیعي اور له کبله سوځېدلي دي. د چاپیریال ساتنې سازمان د موسکو څانګې ویلي د سږ کال لپاره تر اوسه اورونو 13.4 میلیون هکتاره ځنګل له منځه وړی دی.
دا ژوند رنگونه
خپل ځان معرفي کا به را توې چې څه کار کې په څه بوختي
نو مې سره تور دې دم کې وسیدن کې ما وسه پورې چې اوس په دکاندارې ما د دکانداري چې مې شروع کوله د دینه مخ کې د سړک په سر باندې پکوړې په خولې
نو پکوړو په خولې دې مخ کې څه کار کولو او څنګه دې پکوړې په خول
کول کول چې لرګو مزدور ما ګېلو کار مې کوو د ګېلو کار کې مې ولنجره تر افه خښلې سره هغه ټیکادار د اډې نه راوښړل مرال مې بازار کې کین اثر منید مې کړو چې پنجاب لاله شم خو فاطمه مې پلار فاطمه یو گاونډي او غیره ته جوړه ک پنجاب کې څه کې او راځه دې بازار کې ځان له چکنی مکنی برابر کړو د خپل وطن کې کار کوه او دا د لخدې او څه کې خزرې کړي د دې ځنځي وس پنجاب له مزدورې لا بس د هغه خبره مې مونږه په قورز باندې مې چکنی شروع کړل. چکنی چې مې شروع کړل په قورز باندې خدای پاک مال 300 روپۍ ما خام لا ګټه راکړل. ګټه چې راکړل چې کوټه مې ګټه وېړل مور مراتي وې چې نور نه د ګېلو کار وکونه چې تلار شي امدا چکنی کاوه او دغه خرڅو په دغه 300 روپو په 200 روپو زمونږ هغه وخت کې کالدار یو بده باندې زمونږ خو گزاره کیږي. بس ته زمونږ دا بس ته ډیر څومکه او مونږ لا د لرګو کارم د دې ته چې سار وځي زما په نیت کې دای چې تمړ برازي یا به زخمی راځي او هغه چې دا چې پکوړو کار او دغه کار چې ده د چکنی کار دا کوا دا بدل اخی دا د سیاسانه کار دی. بس ته مور سره پکوړې هم شروع کړلې یو ځای مې چکنی خرڅوله یو ځای مې پکوړې خرڅوله نو هغه په کوم ورځ مې اول ورځ مې 300 غټلې په سبا باندې مې 500 روپۍ و غټلې 500 روپۍ مې و غټلې کوړتا مې ویولې نو مور مې رانه نور هم خوشاله شوې وای چې بچیم دا لخه کار وکم دا کار کوم زما نور یو کارم ستانه لري په کارم د خپل تکیرم دغه کاوا نو دا غي نه سلسله په سم سره لګي او مو کار مې کوو ځانه خدای پخ ان شاء الله د سې کارو چې نابلدم مو خلک د سزوانو مو خلک براله ډیر خواله راتلل نور مې پسې کار زیات کو وس شکر الحمدلله اوس دکاندار ما پکوړم خرڅو ما مخې ته مې ول شیریا خم لګولې جوس دکان مې جوړ کړی دی.
څومره کسان اوس تر سره کار کوي؟
او بس الحمدلله په دې سات مې شکر دی د شپږ کسان بچی مې دی هغه را سره تا کار دی خپل هم لګیا ما کار کوم جنن نو دې ټول.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسه زموږ خبرونه د افغانستان په وخت ماښام تر وو بجو دوام کوي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو بل خبری مجله زما همکار ستار فروغ مخ